او طبيعي پیخي لکه وچکالی بلل دي. په بیان کې دا هم زیاته شوی چې په افغانستان کې له هر سلو ماشومان نه هي چې شاوخوا 2,900,000 ماشومان پکې شامل دي. دا وادي لپاره اړینو خوړو ته لاسرسي نه لري او د خوړو له فقر سره مخ دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې افغانستان د نړۍ په 15 هیوادونو کې د ماشومان په منځ کې د شدید خورځواکۍ تر ټولو لوړه کچه لري او په دې هیواد کې له 15 کلونو کم عمر لرونکو له 3,500,000 ډیر ماشومان له شدید خورځواکۍ سره مخ دي، چې له دې ډلې 1,400,000 د ژوند ګواښونکي حالات کې دي. د ملګرو ملتونو د ګډو ادارو زیاته کړې چې په افغانستان کې له هر لسو میرمنو څلور یې په خورځواکۍ اخته دي او ډیری وختونه دوی ته په دې برخه کې کافي پاملرنه نه کیږي. دغو ادارو په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د خورځواکۍ ناورین سره د مبارزې لپاره د تغذیې په برخه کې د پریکنده همغږي او څو سکتوري اقداماتو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي چې اقتصادي ستونزو کافي خوړو ته د دوی لاسرسی محدود کړی دی. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشوم یې د اقتصادي ستونزو له امله په خورځواکۍ اخته سوی دی.
چجور نشو اغمی یول بستر میکره پروختون که می چه بستری هم کره خنشو بیرتا می کور تره و او بیامی مزار او زین نور زایون تا می در درملنی لپاره یول او دیر استونز می اگاللی او پا پشو اینا دری بلاخره ای کلینیک که ورطا دری می اشتو لپاره درمل وار کره یو سه خشو خسره لدی چه دو کلم دی
د کابل کار یو سیدون کې چې نه کوختل نو می راپور کې خبر سی د خپل ستونزو په اړه وویل.
همیشه د سمو په مردم دروازه از یک ټکو مګ بخوای از یک مګ بخوای
کل می لاس نور ته وخت وی کلا لیو او کلا لبل مرسته غواړم. ناروغه او اندیښمن یم. ټولنې کې می خلګو سره ناستي ولاړی او وتلو راتلو تزړه کیږي. غواړم تل یوازې وګوسم. د ستونزو له کبله مې پر ذهن زیات فشار راځي. کمزوري او بیخي خورځواکی یم. عمر مې ډیر نه دی خو ظاهرا ډیر عمر لرونکی مېرمن ښکارم. زما اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی.
د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په دې ګډ بیان کې د خبرداری هم ورکړی چې د میندو کمزوري تغذیه نه یوازې د دوی د مړینې خطر زیاتوي، بلکې په ټوکو یې د کم وزن ماشوم د زیږون د ودې ځنډ او په ماشومانو کې د نورو منفي پایلو لامل هم ګرځي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د لوږې له ناورینه تر ټولو ډیر اغیزمن کیږي. هغه هیواد چې د بیان په ټوکو له 5 کورنیو 4 کورنۍ نسی کولای لږ تر لږه د خوړو رژیم چمتو کړي او د دوامداره خوراکي مرستې پرته به میلیونونه افغانان له سختې لوږې او شدید خورځواکۍ سره مخ سي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې نږدې 300,000,000 خلک یا د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سولې او پراختیا لپاره د برابرۍ سازمان یا ای پی ڈی او په مالی مرسته په پکتیا کې 240 کورنۍ ته د وړو کاروبارونو په خاطر د کارو کسب وسایل ورکړل شوې. په دې وسایلو کې د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه، کلیوالي دوکانونه، لوی لاسي رېډي او د هغو کورنۍ لپاره چې سرپرستی د ښځو په غاړه دي، د 150 چرګانو قطعې شامل دي. یادو کورنۍ له دې مرستې خوښي ښوولي او ویلي دي تر اوسه دوی له اقتصادي اړخه د نورو پر مرسته تکیه کوله، خو له دې وروسته پر ځان بسیا کېدلی شي.
په پکتیا کې د یو نړیوال بنسټ په مالی مرسته د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو 240 کورنیو ته د دوی د اقتصادي ځان بسیاینې او د وړو کاروبارونو د پیلیدو په خاطر یو شمېر وسایل ورکړل شول. په مستحقو کسانو کې ځینې هغه کونډې او ښځې هم دي چې د کورنیو سرپرستی او هغوی ته د نفقې پیدا کول ورترغاړي دي. یادکاری وسایل چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره په همغږي کې وویشل شول، د یادې ادارې مشر محمد رحیم نصرت مشال راډیو ته وویل ټولو کورنیو ته وسایل د مستحقینو په خوښه او غوښتنه برابر شوي دي.
ټوټل دی موږ تقریبا تر 240 پورې کورنۍ مستفیدین دي. په دغه کې مختلفې برخې دي، چې هغه یو برخه د خیاطۍ د ماشینونو ده، بل برخه د ګلدوزی د ماشینونو ده، بل برخه د چرګانو ده. چې بعضې کورنیو چرګان توزیع کېږي، د هغوی والا بل برخه هغه د گاډو د سمسن یو چا وختنه کړي د سماته تاسو یو گاډي برابر کړي مثلا زه وکولای سم بازار کې دی غین استفاده وکم یو شی خرج کمه بعض خلکو وختنه کړي مثلا زه په کور کې د یو جای لرم چې وړکې دکانګي زب کې جوړ کم دغه د پاره سامان ورته انتخاب کړي
په ورته وخت کې هو کسانو چې د کار او کسب وسایل تر لاسه کړل په دې خوخول چې تر دې ورسته کولای شي د دې وسایلو نه په استفادې خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام نبی ویل
ما نور کور کې مو خیته ماشین زده خو موږ بعد بختنه او ډیر کمزوري یوزه کم اقتصاد نه لرلو د موسسي طرفه موږ ته شبکه او رختونه او ماشين موږ ته روکړو نو موږ اقتصاد ان شاء الله حقيقي
د مرستو ترلاسه کوونکو زیاتوي په بیدیا کې بیکاری زیاته ده او دا ستونزمنه ده چې یو کس د هر وخت د لاس کار او مزدوري پیدا کی. د مرستو یو بل ترلاسه کوونکو جمیل خان ول د وسایلو سره دوی ته دایمي کار پیدا کیدلی شي.
موږ خو مخه بس دغه د لاس مزدوري کولی اوس موږ ډیر خوشاله یو نسی موږ ته د ماشينونو راکل ډیر پر وسایل دي د حياتي هر شی بعد کلیوالو سره همکاري وکړو او دولت هم دا په کار دي شي نور به وزل خلکو سره دوی همکاري وکړي لو پوند سره لې اعتماد سره
هغو کسانو ته چې په پکتیا کې د کار او کسب یو اندازه وسایل ورکړل شول مایوبین هم چې په خپلې د لاس کار او مزدوري نشوي کولای. احمد ګل چې په لاس مایوب دی وای د کورنۍ زنانې د جامو او ګلدوزی پر ماشينونو کار کولای شي.
زه د کورنۍ شپږ نفره لرم زه په خپل لاس پوسه مایوبې ما زمږ ته دایمي شنو دغه د خیته غیر ارته برابر کړو نو بس دغه مسېمي د حلال رزق په شلو ته
بلوري ته په پکتیا کې یو شمیر ځای مسولین ول خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په خاطر ګڼو نړیوالو مؤسساتو او زینو خیریه ټولنو ته خپل اړتیاوې وړاندې کړي او هغوی ورسره ژمنه کړي چې د بیوزله کوندو او بې سرپرسته کورنیو د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره به د دوو کلونو په موده کې د وړو کاروبارونو د برابرولو په خاطر یو شمیر پروژې پلي کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ګڼي افغان خزې د خیاطۍ لارې خپل ماشومانو ته نفقه ګټي. افغان خزې چې اکثر له دولتي کارونو او مؤسسو اوس پاتې شوې دي په کورونو ناست دي. دوی وايي تر بیکاری خو غنل چې خپل د خیاطۍ ماشينونه په کار واچوي. جزئیات لسنا کا کړهورو
د کندنې یا خیاطۍ د ماشين په داسې لاس تاوي کې چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوري دی. د میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطي کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلې او د کار روزګار نه دي خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوې خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړې چې نورې مېرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هېوادونو ته هم کډوالي شوي وایي خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې د هم نه غوړي نوم یې پر راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هېواد ته کډه شوې. ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور همدا د خیاطۍ په ماشين چلوي.
زه خیاطۍ کوم د خپل اولاد او د کور په چلوم. مثلا ماشومان د مشر زوی مریض دی راته او دغه مخته د کور او د مشکلات سنجګدنه په غاړه کې
د خیاطۍ ماشين د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په 1990 کال کې ورکول شوی، خو ویل کېږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بېلابېلو مخترعینو خوارې کړې. که څه هم د نړۍ په اکثرو هېوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري، لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان او یوې همکار ادارې اعلان کړی چې د متحدو ایالاتونو د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درېدلي. خو افغانستان د بېلابېلو ولایتو شمېر اوسېدونکي هم د روغتیایي مرکزونو له نشتوالي او په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی و چې په خپله سیمه کې د روغتیایي اسانتیاو او مرکزونو له نشتوالي شکایت کوي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل روغتیایي کلینیک ترې ډېر لري دی چې له امله یې ځایي خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د
ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ هم له ګڼو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او له ګڼو ستونزو سره مخ یو. د سي تعمیل له مسؤلینو او همدارنګه مسؤلو مسؤلو څخه مو هیله ده چې په دغه اړوند کاریو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي تر څو د مور او ماشوم د صحت لپاره لاسه خدمت وشي.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې یو کارکوونکی هم وایي چې د دې ولایت خلک هم روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اکثریت مناطق دور و نزدیک ولایت هرات هم حاول سوالیانی حتی در نواحی
د هرات ولایت په اکثرو لرو پراتو او نږدې سیمو کې، نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې آن په خاري سیمو کې، خلک په ځانګړي توګه شیدې ورکوونکي او امیدوار مېرمنې او هغه کسان چې د ورستیو پیښو وچکالۍ او کډوالۍ له امله اغېزمن شوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ډول چې پخوا اسانتیاوې نړیوال سازمانونه لکه WHO او نور ادارو د روغتیایي سکتور بودیجه درلوده اوس ټول قطع شوي دي.
د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر په خپل نوی راپور کې ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو د مالی مرستو ځنډولو له امله د افغانستان په 150 ولایتونو کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا تړل شوي دي. د دې راپور له مخې د دغه هیواد شاوخوا 3,80,000 وګړي له دې ځنډیدو اغېزمن شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د ختیځ په کچه د 80 مرکزونو، په جنوب ختیځ کې د 20 مرکزونو، په مرکزي لوړو سیمو دایکوندي او بامیانو کې د 12 مرکزونو، په شمال ختیځ کې د 12 مرکزونو، په شمال کې د 9 په لویدیځ کې د 12 مرکزونو، په جنوب کې د 14 مرکزونو او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې بیا د 11 مرکزونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې چې له 2 نړیوالو سازمانونو جوړه شبکه ده په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امریکا د حکومت لخوا افغانستان ته د بشري مرستو د بشپړ ځنډولو اړوند فرمان د خلکو په ځانګړي ډول پر زیانګالو قشرونو اړینو او ځوان ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې پراخې منفي اغیزې کړې دي. دا پریکړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د ټولو بهرنیو مرستو د ځنډولو اجرایي فرمان له صادرولو وروسته وسوه. نوموړي هغه وخت وویل چې د دې مرستو بیوکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی او اوس د امریکا د مالی مرستو له ځنډولو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA هم د جوزا میاستې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې شاوخوا 6,300,000 خلک په ځانګړي توګه ښځې او نجونې بنسټیزو او حیاتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي بې برخې سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې که د بودیجې کمښت دوام ومومي د 2025 کال تر پایه به په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي ملما
طارق وزیر میمل مده دای د خوسته هم لیکوال دای هم مدنی فعال وزیر سپ ک لراډو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لور ممکن دا زه د لراډو اوریدون کې فکر وکړي چې زله داس چا سره خبري کوم چې وزارت سره د هم د سره کنه ده.
سلام علیکم سر صاحب تاسو ته د دې ریډیو ټولو قدر من اوریدم کوته پیدا کی چې خوې نه ز په قوم وزیر یم او د مو د قرانه تخلص نه الله خزوانه د ډیر وخت
وزارت علاوه شته دا تخلص تاسو په خپل په ځانی شې ده او کنه د څنګه تاسو ویل چې د قرانه تخلص ده
نه دا خو د قرانه تخلص ده د قوم ده نو ما به تر وګړل چې باندې د قرانه تخلص انتخاب کوم کني تر وانه د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه یم کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره خپل فکر سره خپل راتلونکي سره مناسب وګڼي نو هغه څه به وي خو زیر وخت بیا کله کله ځین انتخابونه ګټور وي موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته نو دا تخلص داسې قومي تخلص نه چې مثلا ډیر عام اوسېږي دلته نو یو څه هغه متفاوت واره چې ستاسو ته مې انده غواره کړه د قرانه تخلص د پیژندنې په ډیر زه فکر کوم نور تخلصونه ته درته کار شو
ک تعلیم تراشم د کابل د شونه روزنې پانتون مو خپل خوا شو چې ول وست ک ورته کامیاب شوي
نه ما خو شوق او علاوه له روپهنی سره و زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوخیږي مو نو په یګم یو چیرته ملوستي و چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحت یو کله چې دا خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کو مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره کوي او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي هم هدف نه لاسته راوړلی شي هم ستړی بنوي اوس کوم مسلک دی نه خوږي او کله کې دا د انسان د ستړیا لامل کیږي د مشوند به خوندې سره هم مخکېږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې زده ادبیاتو یو ځکهون کې مو خوږي می چې ادبیات ولورم مطالعه وکم خو به د مسلک لپاره روانه ډیره راته کار شو یعنی زمي چې په کومه مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو به تر شایره ته امداد او زړه له سلیکشن هغه د بودیزم په دین کې یو استیلاد دوی د ډرما خبره کوي چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او دغه مطابق ولر شي کله خپل ډرما خلاف زیاده خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي تر لاسه کړي په ډول به نه کیږي نو ما خپل ډرما اروپانه کارا شو چې مثلا دی اشاره ونی سنځي ور حل کما له خلک سره خبرې وکم یا په دې برخه کې تدریس وکم نو ځکه دا غیزه کوم چې ما کنکور کې هم انځو وړ انتخابونه دي اروپانه کړي وو تکبل پانتون نیولې به تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه مبخ پایدار او غوول انتخاب چې د کابل پانتون هغه ته کامیاب شو دریم سیمستر روان
دریم سیمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شمزه کې دا خداست چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مسله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډیر دقیق اوسېږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندي باید نیوي کنه ډیر باید انسان دقیق وي ځکه چې یو پانځل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي لکه نن د وده پوتیر دی اوس مثلا د وده انتخاب کوي خو یو شپتاب یا کال دی له کس سره یې تیروي یو په داسې کلتوري ټولنه کې نو دا هم داسې ده نو ما خپل ډیر فکر کوم مخکې لمخکې مزین کتابونه کول وسل مثلا زه خو ځان واز مې کولای شم نه شم کولای سر مې ورکی خلاصيږي نه خلاصيږي نو بل لغه د خوانځي د کتابونو د نصاب یو څه دا وی چې ډیر دی دا شای ځانمن دی خو به ګټه داده چې انسان ځان ته ازمېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خز دکیږي هغه ټول کې چې ما ځان ازمېل په خپل مطالعه کې زه فکر کوم چې اروپانه ډیر خالص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په اسم لغه د اروپانه چې د ادبیاتو ډیر نه لري کیږي اس په انجینرۍ ته سمول د ادبیاتو ډیر لري کیږي ولې اروپان خپل ز فکر کوم چې ادبیات سره ډیر اړیکه لري او ته موږ کولای شو چې په ادبیاتو کې اروپهني چېړنی وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي موږ کولای شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو او دا بېخي ډېر دی یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې ځورېږي اوس پوهه خو لازم هم ده خو ولې یو ژور هم دی د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبره دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو موندلی شو او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت کې رواني حالت شی وي او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیمبیت وي نو هغه د یوې اروپانۍ لیکنې سره چې ملګری کوم نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي نو زه فکر کوم اروپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي او ورباندې نه پښیمانه کېږم او کری سهانې به ما فکر کړی و زه فکر کوم چې ډېره ښه ده په ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستې ده له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده نو دلته کمه هم ده او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي که نه یو نیم شی ډېر عام شي هغه ارزښت یې راکمېږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن بي ممکن دی چې زموږ په ګران هواد کې کله فکر تکړه اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي د برخې ته پام نه کوي څنګه هم دا سینه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافی نه وي که څنګه
او نه نه زب خو بیا دلته نه کافی کیږي هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی هم دی ولې دی او چا ګډه نشي ورمړولې شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم فقط زو پالو زو بیا یو څه هغه دی کپاوې سلای وایي د مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څه نه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کری سات په پام کې نیول ډیر لازم دي او کله کله داسې کیږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه زوکیز د کوي دا ممکنه ده ښه خبره ده او که پام دې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاین دي کری سات ډیر ده او خاصا اوس د نوې ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونی سي ولی نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې دي نو هر څوک چې هر په ځین دي خبروي او غواړي چې په پام دې کې کار وکړي کری سهای باید وسنجوي مخبره برتون کې څوره ملي ګټه ترې لاسته راوړل شي هغه باندې خپل ژوند سره تر سوال شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونی سي سویا په نظر کې ونی سي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونی سي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونو کې هم ته کولای شي چې هغه سویا ته ځان د برابر او لاڅو کې بیا انسان نه بیکاره کیږي
کراشم لیکوالیته څشي لیکوالي ته څولی است
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی او خو به هغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شایان د انسان هغه دام کوي هم زه وخت کنه زه دغه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسئله مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې هیڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي پوره کولای او خکېږي مې چې یو چا ته څو خېو سمزداوي له یو چا سره څو په هتا کې یو قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او خلاري تر برابر کیږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزن نن مستل کوم خو دی او چاله برکت ای کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ور کوي د خپل کار وخت ور کوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زه هم دایل لرم چې مثلا لستل وکم ډیر لستل وکم ایو وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي یو څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون امر کولای شي مثلا کله 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 یو شاعر وپختې چې ولی شاعري کوي دومره وخت ورکوي هم د حمزه بابا ویل چې ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دی تشوي د پښتو غزل ځوان زدي بابا کړ نو شاعر ولی ځان ور باندې بابا خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپل خبرې چې وکي زړه راتش کې دا یو ډول سکون ورکي ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي، په علمي برخه کې هم تر یوه صدقو کې. نو زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکلو له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د اروپا په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د معیار کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. وکړای شم لیکوالي وکړمه یا ژباړه وکړمه. نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه. نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم انسټاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي، د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاص د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایي چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوي د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوي. ځینې کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي، که دقت ورته وکړي ډیر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوها بخي ډیریږي. او د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي، خپله تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مینه وزده او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډیره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات تکراریږي. مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې تلولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولست کال ته بیر تلولې، یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تبا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولې، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه تاج مخ کیږي چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخاب بوینو تبا دوی تدریس هم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي دا شاید انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه ولولي چې یو چاته خیم، یو څوک ته چې غم زه باید ور باندې پوي کم. نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي، ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې کړی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. راش څومره وخت به ونیسي کله به وشي، خو پسې لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم او ار سی وی پر اوپانه کې کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په اوپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاس د نش، لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي پیغه وخت به تر زده کولای شي، او هم د دې خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای لولې نو د سورزي ترمنځ ناراضي چې ته پیږي کې هغه شای ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ؟
د ډېر ښه باور دی. خپل اروپایان په دې باور دي چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا که ته وایې زه بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي، بیا ځان ته باندې لټوي. یو ساته وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډیر علي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه کورس کې لولم، ځکه کورس به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک یو چاته رهبرۍ لاندې وي، خاص د ژبو په زده کړه کې دا ډیر علي میتود دی. نو دوه ساته کورس وي هغه د مسلم تنګ خو ستر غلي د ښه د کیفیت هم ډیر لوړ دی، ډالي دی. لږې سره څنګه دغه کورس یا پوهنتون پوهنځی هر څه چې لولو باید انسان ډېر تمرکز په خپله وکړي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده. له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده، اوس ډېره ښه زمینه هم سوې ده چې انسان خپله زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي. چې هغه د انګلیسي برخې درسونه دي کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژه د تکول لپاره. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډېر کې د ویژه د کولم ډېر مشکل تعریفونه ویژه د کول نه نه ده دا د طبيعي زه شله کثر ورو مو خپل مرانه جواب زده ده. نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آمده وي نو کبه چې ته موین وخت دی نه کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوا وری به وایم د دوا درس په یو ور وایم کله چې به ورځ را روانه د ټول به په یو ځای ول ورم کبه د کار ته وخت معلوم وي درس د وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خصوص موږ ډیر برخه استفاده ورنه کولای شو مثلا خو خاص د ځواني طبقه له سوشل میډیا سره وي او طبعا هغه دی وخت حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خاطر نو خدای دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده پر زمينه مساعده کې چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ول اوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت ورته ما ټاکئ یو څو وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سروکار ملامغه شبي سره شي مثلا فکر ما په مغه شبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه یو څه اوري هغه مکه مثلا نور چا سره خبرې کوي دغه لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خام د یوټیوب دی چې ډېرې ویډیوګانې کې پیدا کیږي تاسو ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم سره تیریږي پام هم دې تر غلطه وي اوسکه مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګون کې ووسی نو هغه تفریح شیان سره شبه ډېر خاص د کیږي یو شیدا دی دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو ګوګړی مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لاره ده چټ جی پی ټی ډیر بهترین لاره ده په اړه برخه کې تکولای شو سره خبرې وکړي الو کې بیر تخپل غوښته دي چې لیکلې دي پلیس لایک لري غلطي درکړي ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لارې بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره غژبه تر زده کولای شو کاملاً طبيعي او د ژبې د زده کولو لپاره غوره لاره طبيعي ده ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت اشه ډیر سختي دي انسان د ژبې د رواني د فلوئنسي مخه نيسي ولیک طبيعي دا کوم زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لکه ګرامر په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا دا غي بهترین لار ده چې فلم یا سریال زده کو او کله چې ژبه زده کو ښه خبره ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو لویونکو سره ژوند کړی په ګوس ماته کوکینه زمينانه مساعدهږي چې زل امریکایانو سره اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي کې مرانه ژبه د خبري وکم دا زمينه راته مساعده دي یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه په انټول لپاره مې د ریته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دا مې تعقیب اور اول ورځ کې چورته کې نسمه هغه پیرنی و اېت مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم ا دې کله په انتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنو ول نور ولایتونو راغلي او قسم دې پښتنو شوه په ډېر کم او محدود و مثلا صرف 50 د نور قومونو یو 15 پک پښتنوي نو بیا به غوی ماسلین ډېر تنګ ول ژبه سره نو به زده کړی ول زله سو سره مخ نشوم زکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړې دلته دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی دي نو انګلیسي هم تر زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي خو اوله کې یو څه مقاومت غواړي کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده.
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي ک ته د بدلون برخه نه، نو ته د ستونزې برخه. او دا وینه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز دی. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ؟
مخکمه هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښیږي چې یو چاته مو خیر رسیږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویز وو چې انسان په هغې عملو کې یو څه رواني سکون ته ورسیږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او ډېر زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو، دا دی په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالدار وو، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسه بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله، وایي چې کله را روان شوم نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې که ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه. او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم، زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را ده پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي. نو لا د مسئله او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمچ اوس کېږي. څه فکر کوم، د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیاتو را سره کوو، نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړو.
همدا د معنویاتو پورې وایي، غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو بره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخکې کنه، یو شی فکر ونیول شي، مخ کار ورته وشي، ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه هم دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. او هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست ولسوالۍ ته ورسیږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، کنه په کې کار کول لري شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هڅه مو دا چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي، کومې وې ته فعالیت ورسته بیا ورغلی؟
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډېره احوال اخیسته. نو هغه ځوانان ورته بیخي ډېر خوشحاله دي، او دا د قبایلو یوه لیسه ده. نو دغه محصلین په زده کوونکي ډېره ښه مطالعه هم کوي، او د کتابونو یو ډېر ښه کار یې دا کړی و چې په خپله د لیسې ادارې ورته ډېر ښه خوندور ځای برابر کړی دی، ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو، ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې. یا مسخلو کې وخت وانه، بیا په هغه مغرزو کې چې ملګرو احوال واخیست، پښمیری هم ملو مصبر خلک کتابونه وړل. نو اتمنه پښتنه کوو، یا ساعت ساعت کوو، نو سم ماته کوو چې را پیدا کړی چې بل ور سره هم.
زما مطلب دا مخکې تاسو هغه ده هندي مثال ورکو، کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تعلق خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده، څه احساس کوي؟ یعنی د څه احساس کراته بیان کی؟
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي. په داسې یو ټولنه کې چې کتاب لوستل بیخي کم دی، یعنی څلوېښت میلیونه ټولنه ده، څلوېښت میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅېږي. دا فکر کوم د بدبختۍ په اساسي عواملو کې هم دا شی شمېرلی شو. ځکه یو ملت چې هوښیار ونه اوسېږي، یو ملت د فکر او د شعور خلک کې نه وي موجود او شعور یې لوړ نه شي، دا خلک اصلا مخکې نه شي تللی. دا بیرته نورو لپاره وسله وي، یعنی د نورو د استفادې خلک وي. نو که په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه، یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکولو ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي، خو که بیا هم ته د یو چا ته لاس ته کتاب ورسوې، انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي. ځکه دا یو ډېر بنیادي شی دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي، یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر پنځوس زرو تر یو لکو پورې کتابونه خرڅوي. نو په هماغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني، یو څوک ستا له برکته یو کتاب لولي، نو دا ډېر د آرامۍ احساس وي، د یو انرژۍ احساس وي د راتلونکي لپاره.
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي، څه ډول احساس؟
مخکې مې خبر وکړل یو څه ذهن نه آرام وم، فکر مې دا وي چې زه باید په دې کې نور هم هڅه وکړم، او کله چې یو څه وکړي او بیا پایله ورکړي، دا وخت هم انسان یو ښې ذهني آرامۍ ته رسېږي، د راتلونکي لپاره یوه هیله مندي ترلاسه کوي. نو کله بیا ته په یوه برخه کې هڅه کوې پایله ونه لري، نو انسان نه هیله وي چې خو دا نتیجه نه ورکوي، هغه د خوشحاله خبره شي بیا چې زه یې چا لره هم قدر یې احساس ده اور وسه زه تورې قلمونه. نو شکر دی په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږو، کنه خلک الولي هغه قدر یې کوي.
بس تورې دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي. مننه، کور ودان.